روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم نن د مارچ 23 د توبرکلوز یا نری رنز نړیواله ورځ ده هر کال دغه ورځ د نری رنز په تړاو د عامه پوهاوی د زیاتیدو او د دغه ناروغي د منځوړلو د هڅو په هدف په ټوله نړۍ کې منځل کیږي ملګری ملتونه وایي تیر کال افغانستان کې د نری رنز شاو خوښ پته زره مثبت پیخي ثبت شوې دي پښتنې دادی چې نری رنز څه ډول ناروغي ده ولی او څه ډول انسان په دې ناروغي اخته کیږي اومده نکه نخانی چدی د درملنې امکانات څومره دي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له دوه متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو کوربه مو ز اسد الله لودین يم او راسره میلمانه دي د کابل طبي په هنتون په خوانی استاد احمد الدین معارج او د مقاوم تبرکلوز د څنګه مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ یا کچیرته د لګښت د اړیکه د لګښت واسنه لري موږ ته لاند زنګ یا مسکالو کوي زمونږ تخنیکی همکار شفیق یار به بیرته هڅه وکړي چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړي د سټډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم 00 400 22 12 45 01 شمیره ده 00 400 22 12 45 01 دا خبرونه همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادۍ رادیو پر یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلای شي ورزو بحث پیلو د کابل طبي پانتون په خوانی استاد خاغلی احمد الدین معارج استډیو سره وصل شوی دی بل میل مامور د ټلیفون لار را سره دی معارج صاحب بحث بل تاسو نه پیل کو توبرکلوز یا ټي بي دا څه ډول ناروغي ده او ریدونکو ته څنګه ورپېژنې
زم په خپل ورسره تاسو ته او ټول هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي ټول روغ او سلامت اوسئ توبرکلوز چې په انګلیسي کې توبرکلوز او په پښتو کې نری رنز او په عربي کې ورته سل وایي یو مزمنه اما د نیک مرغه د مخنیوي وړ ناروغي ده چې د خاصه بکتریا په واسطه باندې رامنځته کیږي دا ناروغي په خو زمانو کې ډېر شایع ناروغي و خو له نیک مرغه د درملو د پرمختیا په واسطه باندې نن ورځ دا ناروغي اوس تر کنټرول لاندې ده او که څام کې په هر کال کې زیات لیدل کیږي خو بیا هم د پورت او بشپړې تداوی وړ ده
بله او مارش صاحب دغه تاسو ول چې د باکتریا رامنځته کیږي دغه باکتریا په محیط کې موجوده ده او کنه لګدون کې یا کوربه انسانان دي یا هم نور حیوانان
د باکتریا مو یاد کړل دا یو ځانګړي خاصه باکتریا ده البته په انګلیسي کې د دینوم هغه انګلیسي نوم مایکرو باکتریم توبرکلوزس ده او خاصه باکتریا ده چې نسبت نور باکتریاو نه فرق کوي دوه درې خاص فرقونه لري یو فرق دا ده چې دا ډیره کوچنی باکتریا ده یعنی د دې کوچنیوالي سبب لسل د خپل دغه کوچنیوالي له سبب د زیاتې مودې لپاره په هوا کې پات کېدای شي یعنی په مزه کنه کې نه کېږي ته په هوا کې ګټ شي نو ډېرې مودې لپاره پات کېږي او بل ځنګړتیا دا ده چې دا د شهمی قشر په واسطه باندې پوښل شوی ده چې زیاته مقاومت ده په دې عادي یا روزمره او مواد باندې چې باید نور بکتریاګان یا میکروبونه پرمړ شي متاسفانه دا په لږ پسختي پرمړ کیږي په تیرې بیا کله چې د انسان وجود ته داخله شي ادي وجود شان البته کم تر تاثیر پی کی دی وجود هغه کیمیاوي مواد چې باید بکتریا ولې ماته ویل شي وی سي یا له منځه لاړ شي دغه په واسطه باندې هغه متاسفانه دا نسې کولای په اسانۍ سره له منځه وی سي البته تاسو د خپل په بات باندې وایو چې دا معمولا د هوا لاره نه د ساخستنې لاره نه لوی انسان بل انسان د انتقالیږي کله کله کېدای شي د ملوثو شدو د سکلو یا د غوښې د خوړلو په واسطه باندې هم کله کله انتقال کېدای شي خو زیاتره معمولا د ساخستنې په واسطه باندې له ناروغ شخص نه له ناروغ انسان نه روغ انسانانو ته انتقال مومي
بله او مارش صاحب یو بل پوښتنه هم تاسو نه کوم بیا راځو په افغانستان کې وضعیت باندې له ډاکټر صاحب میرزاده سره خبرې کوو دغه توبرکلوز څنګه په درېمو درجه هیوادونو کې ډیر دی په غریب هیوادونو کې ډیر دی او کنه ټول هیوادونه پر مختلي او د درېمو او دویمو درجه هیوادونو ورسره لاس او ګریوان دي بله مارش صاحب
د دې مرض شیو په ټول نړۍ کې یو برابر ده، یعنی تقریبا یو په څلورمه د دنیا خلک په دې ناروغي باندې البته د دې میکروب سره مواجه کیږي. اما متاسفانه دا ناروغي ډیره شایع په بیرته پاتې مملکتو کې او په غریبو مملکتو کې ده. یو خبره زه باید یادونه یو کړم، هغه دا چې دې مرض ته پخوا د غریبانو مرض هم ویل کېده، د فقر مرض هم ویل کېده، او یا د خپګان مرض هم ورته ویل کېږي، ځکه دلیل دا ده چې په شیوع د مرض په ټوله دنیا کې یو برابر ده، اما په غریبو مملکتو کې زیات ناروغان پیاخته کېږي چې دغو دلایل البته فرق کوي. دلایل دا دي چې پرمختللي مملکتو کې هغه امکانات چې اوس موجود دي، البته هغه مادي او معنوي امکانات چې د انسانانو لپاره موجود دي، د دې سبب کېږي چې د ناروغي کنټرول زر وسي او یا په اصطلاح سره زر انتقال، حتی زر انتقال نه سي بل انسان ته. اما په غریبو مملکتو کې، بیرته پاتې مملکتو کې، د فقر، د کورونو د ګڼې ګوڼې، د انسانانو د ګڼې ګوڼې، همدارنګه د غذایي موادو د کمښت او د وقایوي موادو، البته یا د وقایوي تدابیرو د کموالي په نتیجه کې زیاتره په غریبو مملکتو کې لیدل کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب محترم، بیرته تاسو ته راګرځو، ورځو کابل ته. د مقاوم تبرکلوز د څانګې مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده هم به سره ملګری شوی دی. امیرزاده صاحب، ستړي مشي، په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ښاغلی مارچ چې له موږ سره له لندن ملګری دی، هغه وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم دغه میکروب یا دغه باکتریا شته دی. تبرکلوز خو وایي چې دا سل یا تبرکلوز یا نری رنځ یا وخت غریبانو په ناروغي یادېده، یا د هغو هیوادونو کې ډیر و چې خلک بے وزل دي. او کله چې د بے وزلۍ یادونه کوو، متاسفانه چې افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې خلک ډیر بے وزل دي، بشري وضعیت نازک دی. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ تبرکلوز د ناروغانو شمیر معلوم دی چې تیر کال څومره کسان په اخته شوی؟
مننه جناب لورین صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه او خوشحالي ولرئ. د جناب ماری صاحب د خبرو په تایید سره دا په ټولو مملکو کې تر اوسه محوه شوی نه دی. لا اوس هم شیو لري، خو شیو د نفوسو په اساس لږ متفاوت دی. په افغانستان کې وضعیت د تبرکلوز ښه ده، او تقریبا تیر کال کته چې ویلې روغتیا نړیوال سازمان تقریبا 2000 کسان تخمینوي چې په دغه مرض اخته شي. خو تیر کال زموږ د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام په دې توانېدلې چې تقریبا د 5000 په شاوخوا واقعات د تبرکلوز یا نری رنځ تشخیص او درملنه معرفي کی.
ښه، مننه کور ودان خغلی امیرزاده. د غشمیری چې تاسو یاد کړی، بلې، او د روغتیا نړیوال سازمان له خوا هم وړاندې شوی دی. په افغانستان کې د تبرکلوز د ناروغانو یادونه وشوه، دغه نخې نښانې هم دا وایي اوریدونکو ته، بیا به اوریدونکو ته هم نوبات ورکول، اوریدونکو سره به دا بحث هم داسې مخته وړو. هم دا نخې نښانې ښاغلی امیرزاده څه دي؟ کومې نخې نښانې انسان په خپل وجود کې وګوري باید شکمن سي او وپوهیږي یا لاړ سي د معاینې لپاره چې بیا وروسته ممکن تبرکلوز وي؟
خوشاله اوسه. معمولا د نخې نښانې د نارینه هم تبرکلوز نظر د بدن د عضو پخته کېدو سره متفاوت دي. چې کوم ناروغان د سږو په تبرکلوز اخته وي، همیشه هغه مریضان بیا ټوخیږي. چې کله مریض ټوخی او خراش کې سره وینه ولري، دا بیا کېدای شي په تبرکلوز اخته وي. همدغه لکه نه ځانې د یوي تبرکلوز یا کسان چې د سږو په تبرکلوز یا په نری رنځ اخته وي ټوخیږي، تبه لري، د شپې خولې کیږي، او وزن کمیږي، او اشتها له لاسه ورکوي، خوراک نشي کولای. نور که نور از دهونه ده دادن پا جیبی اختوی هم دقا عمومی نخی نسانه لکه بیشهی ده وزن بایلل دشبه خوالی که دل تا با کسالت داشتن لری گیدش بیار تو خواهی و نلری. نور اندامونه که با جیبی اختوی ده اغا اندام سر موازی کل عراض او علایم خی.
ډیره مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده، بیرته راځو تاسو ته. اوریدونکو ته نوبت ورکو، اوس اوریدونکو سټډیو سره وصل دي، وار به شو خبرې به سره وکړو. ستړي مشي د رادیو غږ مرط فنټیټ کې خبرې وکړي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي.
ستړي مشي د رادیو غږ مرط فنټیټ کې خبرې وکړي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي.
او استاسو غاګ ناورو درالو غاګ بیرته مخترازی ک
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي
لودین صاحب ته او استاسو ملنونات نیکی هیله او احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام. تاسو ته هم سلامونه او درناوی. لکم زاین مالی کنی ولی او تاسو د تبرکلوز یا نری رانس پاړه باندې څه پختنه لری یا نظر لری مهرباني.
ما د زابل ولایت شاجول ولسوالی څخه سره اړیکه نیولې.
ښه مهرباني.
محترم ډاکټر صاحب، زه هم د پښتنه د نسې تبرکلوز یا نری رانس دا د بدن پر کوم اعضاء باندې تاثیر کوي؟ پر ینه وو سږی وو پر ضرورو پر دغه باندې کې یو کې پر نورو کې او په افغانستان کې په کار کې څونه مریضان په دې مرض باندې مصاب کیږي او بل دا واکسین لري کې نه لري او ساری د کنه د ساری نو دا زما پوښتنه ده.
ډیر مننه. کور مو ودان چې د زابل شاجوی نمو اړیکه نیولې و پښتنې مو ولیکل شوی ډاکټر صاحبان به ورسره درته جواب کی. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به خا تخنیکی همکار اشاره کوي چې د دویم اوریدونکو اړیکه پرېښ ول ترڅو چې بیرته وسلېږي ډاکټر صاحب تبه نوبات ورکو. ډاکټر صاحب مارج اول بحث له تاسو سره پایل کو بیا ورسره به غد پښتنې ځنې اجزا راجی کو ډاکټر صاحب امیرزاده ته زابل نه چې کوم اوریدونکو اړیکه نیولای ول شاجوی نه ویل چې تبرکلوز د انسان د بدن پر کوم برخه باندې بریث کوي او واکسین لري او کنه؟
البته ورور د پښتنې په ارتباط باید ووایم چې تبرکلوز یو ساري ناروغي ده او کله چې درته عرض کوم چې ډېر شدید ساري ناروغي ده دا به خبرې ځکه چې باید موږ یو ډول متوجه شي ټکی داسې شدیدن ساری ناروغی ده نه یو سری نه بسری ته ډیر په سادهګۍ باندې انتقالیږي او په عمومي سره سره دا ناروغي دوه رقم دوه شکل لري. یو د سږو ناروغي ده یا د سږو نری رنځ ده او بل د سږی نه د خارجو اعضاء او د نورو اعضاء ناروغي ده. البته اتیا فیصد یا تر پنځه اتیا فیصد معمولا د سږی ناروغي رامنځته کوي خو په پنځه لسو تر شلو واقعاتو کې فیصدي واقعاتو کې نور غړي هم البته متاثر کی یا ناروغ کی په نور غړو کې معمولا په افغانستان کې څنګه زیات دلی دي د مغزو التهاب د سیمینجایټس ورته وایي یا د مغزو د پردو التهاب ده او همدارنګه د اډوکو التهاب ده د اډوکو تبرکلوز ده چې معمولا په افغانستان کې زیات دل کیږي او د ما په خپل هغه کې په حوادث کې سمازيات د دلی په افغانستان کې نو امدارنګ د رحم یعنی د مرمنو رحم ته البته کله زیاتره انتقالیږي سي په هغه کې د ماشوم د نزدې دوه سبب کې پایله کې امدارنګ کېدای سي د ناروغي بډو دی ونی سي او کېدای سي په بعضي وخت واقعاتو کې البته پوستکه یا جول ته ونی سي معمولا معمولترین خارجي سګنه خارج زیاتره معمولا غودي نسی سیمون او ته زیلی وایو البته په پښتو کې دا غودي کې داسې په غړ کې یا د وجود په نور برخو کې کې داسې دا شکل پیدا سي معمولا زیاتره البته هم دغه دسته ګناروږي ده.
بله مارش سپتا سمخ کې بحث اشاره وکړه زغورم چې لکه زړه دغه بحث راو شار بو تاسو ویل چې په خو د غریب او بیوازلو کسانو په ناروغي باندې هم مشهور و دغه نری رانس چې په پښتو کې نری رانس بولی لاتین یا غی انګلیسی اصطلاح تبرکلوز ده او په عربي کې ورته سل وای پښتانه هم درجه به هم کله ناکره د سل پنوم باندې پیژني سل عمل ده چې ل غریب او بیوازلو کسانو سره دغه ناروغي لاسو ګریوان توپ دی خواړه چې مناسب نه وي د انسان د وجود دغه ویروس یا د میکروب یا باکتریا په اسانه بریټ پکوي او کنه کله موهیت داسي وی چې مثلا نظافت په کیمرات نوي یا موهیت چټل ویله موهیت اخیستل کیږي یعنی لامل څه دی چې تر ډیره دغه ناروغي لاسو ګریوانتوب یا سروکار له بیوازلو کسانو سره د نظر هغه بډای کسانو ته یا بډای ټولنه ته
ډیر ښه پښتنه ده د ته په ټول هیواد ډیر پام وکي ځکه واقعا د غریب مملکتو کې د عواملو زیاتو سببو په استعمال لیدل کیږي یو سبب غذایی ده خوړ دی نمو په یوه کې خورځواکي زیاته ده خړو نش کمبوت یا نشټواله زیاته په تیرې باندې پروتینونه نشټواله موږ تاسو کم حیواني پروتین خورل کغه هغه شوه دي دا کمی یا لوبیا نخود دال باقلی داسې کم وخوړل سي دا یو سبب دغه ده. یعنی یو عامل د دې میکروب ته زمینه مساعدوي همدغه د خوړو کمښت ده. دوم یې د چاپیریال عوامل دي. په چاپیریال کې د طب له نظره یا د روغتیا له نظره یو سړي ته پکار ده چې په کوم وجي کې چې هغه اوسیږي باید څلور متره په څلور مترو کې باید اوسیږي. یعنی په یو څلور متره خونه کې باید یو انسان اوسیږي. اما په افغانستان کې زموږ په هیواد کې کورنۍ زموږ ګڼې دي، معمولا زیات اولادونه لري، کورنۍ زیات غړي د کورنۍ کې اوسیږي. په یو کوټه کې معمولا پنځه یا شپږ کسه یا اته کسه کله کله اوسیږي. نو دا یې بل سبب ده، ځکه دا ناروغي له یو انسان بل انسان ته د نږدې تماس په واسطه باندې رامنځته کیږي. دغه نږدې تماس په افغانستان کې بے حده زیاته، دا هم د غربت سبب نتیجه کې ده، ځکه موږ زیات لپاره بل سبب دا ده چې معمولا موږ دغه محیط چاپیریال هم سم نه ده. په چاپیریال کې دمو په چاپیریالونو کې زیاتره نورې ناروغۍ شته چې هغه ناروغۍ د انسان وجود ضعیفه کوي، مقاومت خطر راولي. مثلا زموږ په هیوادو کې د داسې ناروغۍ ګانې دي، نورې ساري ناروغۍ لکه سرای یا نورې ناروغۍ زیاتې پېښېږي. نو دا په عموما د موږ د وجود معافیت راښکته کوي. په نتیجه کې دا د دې سبب کېږي چې زر تبرکلوز ونیسو. یا نورې ناروغۍ ډېرې شاید لکه شکر، د شکر ناروغي ډیره شاید ده. یو بل سبب دا ده چې په هیوادو کې چې خلک د مخدره مواد استعمالوي، په تیره بیا لکه چرس د مو په هیواد کې زیات استعمالیږي یا د مور د وګڼې زیات استعمالیږي. نو له یو سیګریټ نه یو له یو سیګریټ نه هغه نه چلم نه څو کسه یو ځای استفاده کوي. په دې په نتیجه کې هم دا سبب ناروغي رامنځته کیږي. دا هم د غربت په نتیجه کې پیدا کیږي، ځکه که ځوانان کار ولري د غوت مسافت مساعدې یا هر څوک ځان خپل چلم سیګریټ ولري هم نسی په غوت نتیجه د صورت کې کېدای شي د ناروغي هغه شوې کم شي. نو عوامل دي. بل دغه خدمات او طلبات سي خدمات ته لاسرسی نشته. د کلینیکونو لري لري واقع سي خلک نسی کولای واکسین وکړي. غریب هیوادو کې ترانسپورت کم ده، خلک انتقال نسی، اولادونه نسی انتقال ولای شبخانو ته سیوت واکسین نه وکي. او بیا کو واکسین هم کی په بعضو حالاتو کې موږ هیوادو غریب هیوادو کې برق نه سي، یخچال کې غو واکسین په غلند لازم اندازه باندې وساتي، کله کله برق قطع کیږي. نو کسام دا کنټرول شاید وسی، خو معمولا اکثرا دا واکسین خراب سوی هغه مریضانو ته تطبیق کیږي. د غلند نتیجه هم د نورغي پیدا کیدای شي.
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب مارج. ډاکټر صاحب امیرزاده، اوریدونکو ته بلګ ورستنوبات ورکو، لتا سونه د پښتنه ما کوله چې مارج صاحب دا بحث واضح کړي چې په غریب ټولنو کې یا په بیوازل ټولنو کې دغه ناروغي او څه زیاته ده. تاسو د توبرکلوز د مخنیوي په مرکز کې کار کوي، د مقاوم توبرکلوز په څنګه کې مسولیت لري، لناروغانو سره په یو ډول سره کار دی، تر ډیره د ټولنې کوم قشر په اخته کیږي؟ آیا ویلې سو چې په ماشومانو کې هم د توبرکلوز پکې شته او کنه یوازې د زیات عمر لرونکو کسانو سره مخامخ کیږي؟
کور مدن نورین صاحب، تاسو له سوال نه دا څه باید ویل شي چې هیڅوک د توبرکلوز نه په امان کې نه پد کیږي. خزه نارینه ماشومان ټول پخت کیږي، خو نظر پر قوم چې موږ په لاس کې لرو. او اول خدای دا چې دا ناروغي د یو سپایل لري او مسالاس لري چې بے سوادۍ، غربت او ګن کورنۍ پدې کې پدې کسانو کې دغه سپایل د توبرکلوز عامل کېدای شي، یعنی خطر فاکتورونه دي. د ارقام په اساس چې موږ لرو تقریبا سلور 30% زنانه هغه زنانه و چې د باروري په عمر کې وی په توبرکلوز اخته شوی نظر په ارقام و چې شته اوس، او دوی سلور دیش فیصد تقریبا نارینه په اخته شوی، او اطفال هم یا ماشومان هم د توبرکلوز نه په امن کې نه دي پاتې شوی. او د ارقامو په اساس تقریبا 2% زموږ ماشومان دوانانو په توبرکلوز اخته شوی دي. او معمولا یعنی لکه مهاری صاحب هم ویلی چې اکثرا د څوک په توبرکلوز اخته کیږي خلک، او د ارقام چې موجود شته دی دلته موږ سره تقریبا 3% ناروغان د څوک په توبرکلوز اخته شوی دي.
بله، یعنی د سګو ناروغي چې ټوخی ورسره وي شدید ټوخی دا تر ټولو ډېری پیښې لري. کور ودان امیرزاده صاحب، په افغانستان کې د توبرکلوز د مخنیوي مرکز هم فعال دی، فعالیتونه کوي، ویلی سي اوریدونکو ته چې په کابل سربیره په څومره شمیر ولایتونو کې ستاسو مرکز فعالیت لري، او دا سي ادعا کولای سو وایو چې د افغانستان په ټولو مرکزی ولایتونو کې ستاسو د مرکز څنګه شته، او خلک کچیرته توبرکلوز لري حالت درملنه کیږي؟
او دین کې تبا دویل سي چې لکه مخکې هم وضاحت ورکړای دا د نری ران د کنټرول ملي پروګرام د عامه روغتیا وزارت د یو د برنامه سره یو ملي برنامه ده، او دا په ټول افغانستان کې تقریبا د وزره په شاوخوا کې صحیح مراکز چې سره په دې د 800 په شاوخوا کې موږ تشخیصیه او تداوی مرکزونه لرو چې د عامه روغتیا په حمایت سره دغه خدمات البته پر مخ وړل کیږي، او د کابل نه یعنی هیڅ ولایت نه دی پاتې چې هلته موږ تشخیصیه مرکز او تداوی مرکز یا د توبرکلوز یا د نری رن خدمات ونه لرو. هلته ترین شوی تربیه شوی ډاکټر نرس او د لابراتوار ټکنالوژیست په صحی مرکز کې هم په دولتي یا اماراتي مراکزو کې هم په شخصي مراکزو کې موږ کسان ته روزلی دي او د خلکو په خدمت کې بوختی لاوس.
ډیر مننه کورمو ودان ډاکټر صاحبانو را سره و سي مننه چې زموږ بلنه مو منلې د تبرکلوز په اړه باندې بحث کوو. د یک شنبه په ورځ چې د مارچ 23مه یا نن ده د تبرکلوز نړیوال ورځ لمانځل کیږي. دا چې تبرکلوز یا نری رنس ډول ناروغي ده په دې اړه بحث لرو. اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي.
مننه له دې سره محترمه تاسو سلام او د ملمنو په خوښمنه او دونکو ته سلام.
او ډیره مننه ستړي مشي همدار صاحب لغمانه ماړي کني ولې تاسو د تبرکلوز پاړه باندې یا نری رانس پاړه باندې څه نظر لرئ، څه معلومات لرئ په سیمه کې، او کوم پښتنه هم لرئ مشخصه مې رباني؟
مننه له دې سره زه هم دا وایم چې د لشکره بای او خطرناک بیماری ده، مریضی ده، او د خلکو په حواله دي چې کم ده. مثال خلک په دین نه پوهیږي کنه خبر تبرکلوز دا به زی مطلب ډاکټر ته به مراجعه کوي، او ډاکټر هم دومره ظرفیت نه لري په دې کلو باندو کې بس اسی اسناد اخیستي هغه مخ خپل که خو پون چې هغه لودي چې محترم زو درته دا یقیني وایم هغه دې مریض غم نه کوي، هغه دې خپل دوا د خرڅېدو غم کوي، او بس یو پن دوا ورته وتړي وتړي او خلکو په هواه کم ده. او بل دغه مرض سره مریض بيخي مرګ سره مخ ته مخ کې ډاکټر صاحب ملنه مو ویلې دا وزن کم یو ده ور دي نه دا ټول بیان کړل. نو بیا دغه کله تشخیص دي دغه دبليو سي او لخوانه ور سره کنه په خوا خو مونږ اورېدلی و لیدلی خو خپل بسترګو او دې مریضانو سره دسي د فضا لپاره مرسته کې دی اوس په دې تشخیص او ګولې ورکي او نور دا خو مریض ډیر کمزوره کې ډیر کده سي خلکو اقتصاد هم ډیر ضعیف دی. د نړیوال سازمان نه دغه څه دې دومره حال ځلې کوي په دې نړۍ کې دومره خلکو ته دا غره سي صحت را برخه کې کار کوي، نو دغه ته د لک توجه کی صدا مریضان سره لک کومک وکي د فساد سیر سي را مونږ اورېدل او دا غیا کې نشي وسم اکثره مریضان دوا خوري خو دې سره غذا و نه کوي چې خو خواړه و نه کوي هغه دوام د دې پورا کار نه کوي. او بل هغه ډاکټرانو نه زده غوښتنې کوم چې هغه خلک خو صحیح ده او لدې چې په هواي نه لري خو تاسو ته مراجعه کوي باید لکه څنګه چې ته دې مریض دې دې مالاریا د مورکی دې نه مې نه کوي دا که باید دې دې اول دې مریض تشخیص هغه کی دې هغه ورکی پرچا سے ته تشخیص دې مرض وکړه یا خو به مریض نه ځوريږي مرګ سره به نور هم نه مخېږي او بل د حاضر خرچم دی ځای نه کیږي.
بله همدار صاحب مشخصه پښتنه هم لري؟
پښتنه نه لرم لیدي
صاحب. او کور ودان همدار صاحب چاړي کوم نیولې و سلامات او سي کور مو ودان. بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل د استړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نوري.
مننه خیر یا سلامونه نیکې لی تاسو ټول اوریدونکو ته خدای دې چې روغ او جوړ بس.
و ډیره مننه کوم ځای نه دی اړ کني ولې دا او تاسو د نری رانس تبرکلوز پاړه څه وایي او که پښتنه هم لري مهرباني.
مننه خیر یا زال او جن خاکسارم د یل منځرات نه اړ کني ولې دا پښتون او دغه می دا چې هلمند ولایت نه اړیکې نیولې. هلمند ولایت یو پراخ ولایت دی د افغانستان په جغرافیا کې لسم ایسه هلمند ولایت. هلمند ځینې ولسوالۍ وي ډېرې لري وي لکه اوس بارانچا د دیشو ولسوالۍ د یادوري په شمال کې مساکلا د نوزاد نو میشته باغران دي دغه ولسوالۍ ډېرې لري دي. هلمند کې که یو مرکز وي نو هغوی بسنه نه کوي چې د ولسوالۍ خلک دې راشي دلته دې تداوی وکړي. یا او بل د مرکزونو درودل به چې هم فکر کوم سمبولیک به وي دا خاص څه معنی دي چې خلکو ته دې هغه رقم خدمات وړاندې کړي وي چې خلک زندې راځي و چې په دې برخه کې دا نري رنځ یا تر تبرکلوز خلک تر ډېره بریده شخصي مراجع روغتونونو ته مراجعه کوي یا چې د هېواد نه بهر پاکستان او داشانې نورو هېوادو ته. هیله ده چې دوی هلمند کې ډېر پام ورته وکړي او مرکزونه ډېر کړي او د سمبولیک ډول څخه یې عملي ډول ته واړوي.
همدومره خاکسار صاحب نور څه پوښتنه نه لرئ؟
نه بل پښتنه لرو نور څه وخت ولرې. السلام علیکم.
ډېر مننه. سلامت اوسئ خاکسار صاحب. یو بل اوریدونکی هم راخلو بیا به ورسو ډاکټر صاحبانو ته. ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خدا پاک دې مان قبول کړي جناب صاحب. سلامونه تاسو ته د ریډیو ټول محترم اوریدونکو ته. تعلیم هلمند ولایت څخه
مهرباني وکړي اتل صاحب. ستړي مشي. تاسو هم له هلمند نه تاسو څه وای د خبرونه پاړه.
مننه. خدا پاک دې قدر وکړي. لوی صاحب محترم یو ځانګړي سلام منو ته وام ډاکټر صاحب ته. لوی صاحب محترم دې پوښتنه ده ډاکټر صاحب سره مهمه پوښتنه کوم دا غوډه چې مثال د خبرې تبرکلوز باندې سره مثال د خبرې اپنری انز اول بار اخته تر کوم مثال د خبرې کوم نشي. مثال د انسان په بدن کې ترګندې چې انسان پوڅي چې ماتره د تبرکلوز د انری انز ناروغي راځي. دا بل د ډاکټر صاحب هم ته مثال پوښتنه د لوی صاحب محترم چې اوس که مثال د خبرې پاس کو یو مېرمن ماشين په ګډه ولري. مثال د خبرې په ناس ولري یو ماشوم کچېره هغه مېرمن لودین صاحب محترم مثال د خبرې په تبرکلوز مرزي اخته امکان لري چې ماشوم په اخته چابل کچېره مثال د خبرې خور مثال د شیدو ماشوم ول شیدو ماشوم ورکی او هغه خور په مثال د خبرې په نری رند اخته امکان لري چې مثال د خبرې هغه ماشوم په هغه ناروغي اخته شي. نو دا غوښتنې پښتې لودین صاحب د ډاکټر صاحب باندې
ډېر مننه. کور مو ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسي او خپل پښتنې کوي پښتنې مو یاداش سوي دي. ډاکټر صاحب امیرزاده اول تاسو د غدې دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې چې له هلمند یو اوریدونکو اړیکه نیولې و د خاکسار صاحب نوم باندې او همدار صاحب له لغمان اړیکه نیولې و پیاو ډول په هلمند کې د روغتیاي مرکزونو د کموالي پاړه ویل او د خلکو د عامه پوهاوی د کموالي پاړه او زمين کې له لغمان یو اوریدونکو ویل چې ډاکټر صاحبانم په زینو سیمو کې البته ممکن استثناوي وای یوازې مالی اړخ ته فکر کوي ډیر ناروغ پس نه ګرځي. څه وایي د دغه دوه اوریدونکو پښتنو باندې تبصره وکي بیا به ډاکټر صاحب مارشت ته نوبت ورکو.
کور مدان جناب لودین صاحب اول خو د لغمان غازموګ ملګری ته ورشو چې دوی وایي چې خدمات په مراکزو کې یعنی ډاکټران خپل جیب ته یا پیسو ته فکر کوي او سوچ کوي. زه دا ورور ته دا وایم چې موږ ویل چې تقریبا په افغانستان کې چې تر څلور زرو شاوخوا کې روغتیایي مراکز فعالیت لري. ان تر تاسو نه ډیرو مراکزو کې موږ د تبرکلوز تشخیص او تداوی امکانات لرو او هغه تشخیصي وسایل چې په امریکا او په جرمني او په روسیا او په نورو نږدې مملکو کې هم استفاده کوي موږ هم دا اوس په لغمان کې ملرو په نور ولایت کې ملرو او دوی کولای شي چې دولتي یا اماراتي روغتیایي مرکز سره تبرکلوز د تشخیص مرکز سره ورشي اولته تداوی ان شاء الله ژر تر ژره کیږي. بل د خوراکي موادو په ارتباط ویل چې په خوا کومه کېدو رښتیا وایي چې په خوا دغه د ټي وی یا د نری رنز ناروغان سره میاشتنۍ خوراکي مواد د نړیوال خوراکي سازمان له خوا کومک کېدو خو دا کومکونه د عادی تبرکلوز یا سسپټیبل یا حساس تبرکلوز ناروغان سره نشته. کوم ناروغان چې په مقاومت تبرکلوز اخته وي موږ په لاسو ولایتو کې دغه خدمات لرو او دغه مزان ناروغان ته دغه کومکي غذایی مواد چې خ غذایی ارزښت لري ورته ورکولای کیږي. بل دا چې د هلمند دغه ورور ته چې وایي خدمات په ولایتو کې یعنی په هلمند کې سمبولیک دي دا غوړورتا زبایا دوهما چې همداو سمدغه اپډیټ یا جدید نوې ماشين د جین ایکسپرت په نامه چې په دوا په یو سات کې تقریبا چې دا اولټرا کارټریج اوس استفاده کیږي نوې ماشين او نوې امکانات موږ فعلا په ګرش دیج کې روغتیاي مرکز کې ملرو په متقاله کې ملرو دنه هلمند په دې بوس روغتون کې هم دغه خدمات لرو چې دلته موږ مسف یا دی پول ډاکټرونو مرکز ال اداره لرو خدمات لرو او ډیر استاندارد خدمات لته کیږي خلکو ته ولوند کیږي.
بله کور ودان امیرزاده صاحب په دې اله چې دغه اوریدونکو چې له هلمند نړۍ کني ولې واخ اکثر صاحب پونم باندې اوریدونکو وو د په خو کنو خبر اوس خبر شې دغه د بوست روختون په ګډون په څو لسوالیو کې د توبرکلوز د تشخیص او درملنې امکانات شته که خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی پخته کیږي کولای شي چې مراجعه ورته وکړي خو یو اوم داستون زده ده چې په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې سیمه پراخ دي ولسوالۍ لري پرتی دي او ممکن ټول ولسوالۍ ته رسیدنه مشکل وي خدا خدای چې حداقل د مرکزونو په کاچه باندې دغه اسانتیا وشته.
په بخښنه سره چې بیا مداخله وکم وضاحت ورکم چې د هلمند په ټول مسیحي روغتیا مرکزو کې د تبرکلوز خدمات حتمان شته او دغه دوا درې تقریبا درې تشخیصی ها نوی تشخیصی ها وسائل چه غیط جین اکسپرت و جین اکسپرت ماشین چه آقا ماشین پا نره که دولی چو معرفی کرده ده او دقیقه موک تقریبا یو سال و سال وقت نظافه ماشینان لرو در یه سالور ماشینان موک پا هلمان که لرو چه یوی پا مسافلا او بلی پا گرش که او بل پا بست که نور داد میکروسکوپی ده تشخیص تشخیصی خدمات پا نور و ولسوالیو که هم موک لرو دیدی مرکز هم مراجعه کی خامخامو یا خراش که عمل در جای بجای در مایکروسکوپ واسه ماینه ورده که و یادا چه سمپل انتقاله و تشخیصی مرکز در مریض است نپازا بگی فقط تشخیص در دوی مراجعه و که انشالله تشخیص آسانه و مفته که گی
کور مودان امیرزاده صاحب خاقل مارج اتل صاحب یو بل وریدون که و چه لحلمان نیالی کنی ولی و هغه یو پښتنه وکړه البته یو پښتنه مخکې جواب سوله چې نخې نخانی وي کېدای سي بیا ورته تکرار کوم ممکن زنو اوریدونکو اوس راډونی ولي وي زمون کې دوا نور پښتنه هم وکړي وای کچیرته مور په ګیډه کې ماشوم لري او دغه مور په توبرکلوز یا نری رنځښتوي هغه ماشوم څنګه وو پالي آیا هغه ته انتقالیږي کنه او کچیرته مور د شیدو ماشوم لري ماشوم ته تای ورکي او دا په د توبرکلوز ښتوي هغه ماشوم څنګه وو پالي دغه پښتنه کې کولای سي تاسو جواب کړئ مهرباني.
من انا خوشاله سم سی بیا مو هیوادوال ډیر علاقه لري سی په دې مسایل باندې پوسی د ناروغي د علائم په ارتباط باندې باید وایم څو علائم مهمه علائم دي. اوله تبه ده، ډیر شدید تبه نه وي خو تبه متوسطه تبه موجوده وي. دومه ډیر مهمه علائم د شپې له خونه خولي او درېمه علائم مهمه علائم د اشتها نشتوالی او د وزن بایللی دا د ناروغي عمده علامې دي. که چیرې سګي پیښتې نو بیا ټوخی بل علامه ده چې ټوخیم د هغه سره زمیمي د غدري علامو سره خو د غدري علامې ډېرې مهمې دي. د غدري علامې سم ذکر کړل بیا ته کومه د طب موجودیت د شپې له خوانه خولې د سې خولې لکه شبنم غوندې په دې وچ پلی باندې معلومیږي. که چیرې ناروغ ویدی او بل ویښ سره ورته ګوري نو کتلسیس په وچ پلی باندې لکه شبنم غوندې خولې پرتی د دوه او درې ناروغي د وزن کمول کمواله یا د ویشتل مزدل په نتیجه کې وزن کموالی سبب کیږي. سړی ډیر ستومانه احساسي ناروغ ډیر ستومانه ای ماشومان وزن ناخلی وزن بایلی ډیر کچیر بیا سګه یختې نو ټوخه ورسره زمایي او کچیر تر سګې نه دی باندې نور اعضاء وي دغه اعضاء یا غړو هغه خاص علامې موجود وي لکه کچیر سرخته وي بنارې یا مغز پیخته وي د سر درد د کانګو موجودیت د غاړې شخوالی ورسره موجودی. که چیرته اړوکی پیښه سوي پړسوب موجودی پړوکی یو برخه د اړوکی دردناکې پرسیدلې سره سوي. که چیرته پوستکه پیښته وي نو کېدای شي د پوستکي تغیرات پکې لیدل کیږي او که چیرته غدودونه پیښته سوي څنګه د وخت یادونه وکړه نو هغه غدود پرسیدلې په غاړه کې او یا په نورو برخو کې تخرج لاندې یا په دغه لنګیو کې دغه ساحو کې هغه پرسیدلې سوري کله کله آته وب ورکی نو دغه هغه ځانګړي علامې دي چې لیدل کیږي. یو خبره بله یادونه کوم اول کې موږ د دې فرصت پیدا نه سو تاسو وایم که سم ډاکټر صاحب یادونه وکړه امیرزاده صاحب دا ناروغي زیاتره په کوچنیانو کې له 15 کلو یې عمر کمی او لو کسان نس ل 15 په دوی عمر زیاتی زیاترینه شایع دي مرز په دغه دوه کټګوري کې ده او په دریمه درجه په هغه خزو کې سي عمر ل 15 سنه تر 15 درسو یا تلوخت پوری یعنی هغه مند سي ماشومان دنیا ته راوړي د هغه په مرحله کې دي د تولد او تناسل او یا ماشومان ته شدي ورکی دوی خپل ډنګري کې ضعیفه کیږي وجود معافیت کټیږي نو دریمه کټګوري هم دغه خواندې دي او مند دي سي هم دغه کې زیاتره د ناروغي لیدل کیږي که چیرته یو ماشوم مور په فعال تبرکلوز باندې اخته وي او ماشوم ولري ماشوم په نس کې زیږیدل لاندې د دې چانس ته چې دغه ماشوم هم په ناروغي باندې اخته سي نو پس د ولادت نه باید حتما ماشوم تداوی سي دوا ورته شروع سي البته دا فرق کی نظر به علامو سره یا تشخیص سره خو هغه مندې سي ماشومان ته شو دی ورکی کچیر دوی په فعال ناروغي باندې اخته وي یعنی مرض ولري او دوا نه اخلي تداوی شروع سوی نه په سوی دي نو سن په سن باندې دغه ناروغ د ماشوم ورسره ناروغي کیږي نو دواړه باید هم زمانه تشخیص او تداوی د دواړو وسی خو یو خبر یادونه کوم هغه دا کچیر ته یو امور په ناروغي باندې اخته سوی او دوا ورته شروع سوی دوا ورته پیل سوی البته دا مور البته امیدواره حامله نو پس معمولا درې هفتونه وروسته یعنی لویو ورځونه وروسته په ځینو مرحلو کې البته له درېو نه تر څلورو خو له نهو ورځو نه تر درې هفتو پورې معمولا دغه ناروغي د دغه دغه میکروب له کنټرول لاندې راځي وروسته له هغه نه کیدای سي چېرته ماشوم زیږي پس دغه نه ماشوم وزېږول سي هغه ماشوم کیدای سي چې ناروغي وانخلي ترې او که چېرته پرام کې نو بیا هم چانس ته کومه مرحله کې نو معمولا دا په دې پورې اړه لري چې کومه مرحله کې د ناروغ پیدا شوی دی البته لمور نه دی تاسو ماشوم پیدا شوی او په صفت باندې باید ماشوم هم تشخیصي او هم تداوی شي که چېرته مور په تبرکلوز باندې اخته وي دا په دې معنی نه لکه یو خبره باندې دا وری کوم کله کله هغه مینه سم ماشوم ته شو دی ورکی که چېرته دا ثابت شي چې ماشوم ناروغي نه لري یا ماشوم ته دوا پیل شوی امور هم دوا پیل شوی دا مور کولای شي خپل ماشوم ته شو دی ورکی په دې دلیل باندې په یو هغه باندې په یو شرط باندې دا شو دی ورکوي چې خپل امور خو پروتین اخري پروتین د اټمی زنه وای مستا په دوا کې اخري هغه اخري شو دی اخري کده سي نباتي پروتین اخري زه ټول ناروغانو ته مند او ته سي تبرکلوز باندې اخته دي د درې ګلاسه البته لوبیا نخود دال باقلی سیار شي په ورځ کې درې ګلاسه دوه وخت دې خوړل اټمی دی ورته اټمی نه سي هغه اخري کاږي وغوخي ورته پیدا کی دې ورته پیدا کی خو ډېر ښه وخه کنه پیدا کیږي دا اغم صحیح دي نخود دال باقلی خو په دې شرط چې ګاډي سو د ني سره یو ځای او د خپل لا صحیح دی ورته کچیرته دا اندازه مندي مندي پروتین ورته په ورځ کې ورسیږي کولای شي ماشوم ته شو دی ورکی خطرناک نه ده
بله کور ودان ډیره مننه مارج صاحب اوریدونکو ته بیا هم نوبات ورکو د اوریدونکو خپل خبرونه ده یو اوریدونکو استډیو سره وصل ده استړی مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم لودین صاحب ته او شفیقا یار صاحب او میلمنو صاحبان ته سلامونه وایم
علیکم السلام تاته هم سلامونه ورور کوم زاینې دی اړی کني ولې دا تاسو د نری ران زیاتو برکلوس پاره سوای
نن مې وسامه ده د هلمند باندې کجکی ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده بلې و دا شنه را سره دی یو خدای چې د تبرکلوز دا واکسین لري کنه نه بل دا چې دا څومره وخت لري یعنی د سي مشخص مې شي دوی ودونی وخت لري کنه لري او بل دا د زکام سره هم تفاوت لري کې دا زکام یو رقم دی دلته پر سره کې و دا زکام سره یو رقم دی چې دا تفاوت سره لري کنه لري
که مننه ډیره کور مودان ابل اوریدونکو هم راخلو پښتنه به وارو بیا به ورسو ډاکټر صاحبان تستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
ما سلامونه او نیکلی او منه هلرم چې جوړ راغ واس مزومی ار کندهار در سره وصل یم
مهرباني وکي مظلوم یار صاحب
مننه کوم د تاغه کمنه جوړ چې د وخت د په کندهار کې زیاته ده مونږ په لرونه باید چې دغه ناروغي ته خپل کوم اولادونه چې پدې ناروغي اخته وي باید د ډاکټر سره نږدې معلومات شریک او د ډاکټر په مطابق باندې درمل ورکول شي که بعضې داسې دي په خپل سر باندې درمل ورکول کیږي هغه بیا نور ناروغي د ماشومان ته پیدا کیږي. ما داسې لیدلی چې په خپل شخصي روغتون کې وایي مثلا ما بچی دغه رقم دی دغه څه ټوکې کیږي، هغه په اصل کې په ډاکټر صاحب په مریضي نه خبر، هغه درمل ورکې، هغه نور نه جوړیان ورته پیدا کړي. باید چې د ډاکټر سره مشوره وکړي او د تبرکلوز کوم ناروغي یا کوم نشانې چې په ماشوم کې، باید چې هغه ناروغي د ډاکټر په مشوره سره هغه درمل ورکړ سي، نو ان شاء الله شبه سي. او دلته د ډاکټرانو سمهم له داد او د تاسو روغتیا وزارت څخه چې د خلکو عامه پوهاوی په دې برخه کې زیات کړي، نو ان شاء الله خلک هم په دې برخه کې پوه سي او کوم ستونزې او مشکلات چې هغه به حل سي. او دغه ترڅنګ باید چې حکومت په دې کې حل ځلې وکړي او درمل خلکو ته توزیع کړي، او دغه ترڅنګ ډاکټران دا هکله خلکو ته معلومات ورکې، نو ان شاء الله دا مرزي به مرګي واس خبره کوي.
ډیره ډیره مننه مظلومیار صاحب، سلامات او صحیح وو. عامه پوهاوی مهم دی. په همدې هدف موږ هم هر یک شنبه یو سات پښتو یو سات دری خبرونه لرو. بیا غا د شپې له خوا او سبا د ورځې تکراریږي. هم چې مجموع کې پونې کې شپږ ساعته یوازې ازادي رادیو په بیلابیلو عامو ناروغیو باندې خبرې کوي، او ستاسو په ټکو او ټینګار عامه پوهاوی مهم دی. کورمو ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب امیرزاده. مخکیل چې نور اوریدونکو ته نوبات ورکو، تاسو دغه دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې تبصره وکي، بیا به مخته ځو. اوسامه هم له هلمند نړۍ کني ولې واو، مظلوم یار صاحب له کندهار، تاسو اتمن پښتنی اوریدلې مهرباني.
کور مدان اسامه صاحب د کجکینه پښتنه درلوده چې دا ناروغي واکسین لري کنه لري. واکسین لري خو هغه موشمون ته چې لمر نه زیږي یا پیدا کیږي، په دی حواله هفته کې باید واکسین په روغتي مرکز کې وته ولګول شي، او دا وخت لري. بلې تر 15 کالو پورې موشم ته معافیت ورکړي، یعنی په هغه پرمختللې یا شدیده ناروغي لکه مینوجایټس یا د دماغ په ټي بي او د وجود په ټي بي نه تکي په هغه شدیده توبرګلوز نه تکي. بل دا چې زکام سره تفاوت لري کنه لري. بلې هو، زکام یو موسمی مرض دی چې مریض ورسره پرنجيږي او پوزي بهيږي، نو په دې توبرګلوز کې داسې نه ده. بل دا چې مسلمانان صاحب یو مظلومیان دي کندهار څخه پښتنه درلودي، وايي خلک خپل سار یا ډاکټر خپل سار درمل شروع کوي. په کندهار کې هم موږ یو ښه منظم سیستم د عامه روغتیا په حمایت سره لرو، چې هلته ټول روغتیایي مراکز کې د تشخیصیا او تداوی مراکز هلته موږ لرو، او کوم کسان چې د ناروغۍ نښې نښانې په ځان کې ویني یا چې فکر هم نه کوي چې تبرګلوز اخته وي، چې کله مرکز د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، ډاکټر خامخا پوښتنه ترې کوي. که چیرې مریض وټوخېږي او مخا دا پوښتنه ترې کوي چې څومره کېږي چې ټوخېږي او خراش کې لري کنه لري، کول لري بیا د تبرګلوز څنګه ته یا امربته او کوټه ته یې معرفي کوي، او دوا ان شاء الله تشخیص او تداوی ورته کوي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب میرزاده، سلامات او سیډیر مننن راځي چې ورو بحث سره راټول کو. ډاکټر صاحب مارج، تاسو ته بیر تراسو مخ کې تاسو اشاره ورته وکړه، او ډاکټر صاحب میرزاده هم چې توبرکلوز یا نری رنز لجدي ساري ناروغي او څه خدي، نو دا بس هم ډیر مهم دی چې له اختن ناروغ سره څه ډول چلند وکړو. د افغانستان د کورنۍ او ستونزو تمخ کې اشاره وشو چې غریبي د بیوزلي د پیوا کوټه کې د شپې لخوا خصوصا په جمی کې مثلا داس 12 کسان سره راټولېږي وې د کیږي، او د دې واس هم نوي چې خلک دوه درې کوټې سره ګرمي کې، هغه یو کوټه هم ډیره په سختۍ سره ګرموي، برق او غاز او د غنور سہولتونه هم نشته. څنګه د یو مریض پالنه وشي کله چې تشخیصیږي چې یو کس نری رانز یا توبرکلوز نیولې دی، یا نارینه یا میرمنه، د کورنۍ غړو ته څه کول پکار دي؟ تر څومره وخت پورې هغه ځان ته یا ګوخی ته وساتي، یا بیا له څه مودې وروسته بیا کولای شي چې هغه سره ګډ ژوند وکړي، مثلا په یو کوټه کې ورسره کاته پورته شي؟ ډېر ښه پوښتنه
ده. البته کچېری یو ناروغ په کورنۍ کې په نری رانز اخته شوی، نو د ګوخه کې دوه موده معمولا لنه ورځونه تر درې هفته پورې ده. یعنی لدی په دې شرط باندې چې دوا ورته یعنی درمل ورته پیل سي وي، لږ ورځې درمل پیل کیږي تر نهه ورځې پورې یا تر درې هفته پورې کېدای شي ناروغ ګوخه وساتل سي. که چېرته ناروغ په دغه مرحله کې موږ ورځو کې نورو غړو سره د کور تماس کې راځي، نو بهتر دا ده چې پزه په البته مخ په ماسک باندې وتړي تر څو چې د مرض نورو ته انتقال نشي. دای شرط او پس درې میاختینه نو بیا کېدای شي نور او د کورنۍ نور غړو سره یو ځای ژوند وکړي په هغه مرحله کې ساري توب له منځه ځي. بله خبر دا ده کچېرې یو ناروغ په کورنۍ کې په ناروغي باندې اخته شي د کورنۍ ټول غړي باید تشخیص او تداوي مرکز ته مراجعه وکړي. لکه امیرزاده صاحب سی ویلي په دې خبره ډېر ټینګار کوم دا هیوادوالو ته که څوک دما خبرې اوري د غلاسه کې چې واقعا د نري رنځ د تشخیص او تداوي سیستم په افغانستان کې بهترین سیستم ده. هغه سیستم چې زه دا اوس په لندن کې هم د ناروغانو سره کله کله تماس لرو ورسره راځي زموږ ماشومان کله ډېرې پیښې لیدل کېږي په هفته کې یو دوه پیښې زه ګورم. نو دغه سیستم زموږ یو وړکی فرق لري. هغه دا ده چې موږ دلته پی سي آر معاینه ورته وایي موږ د میکروب ډي این اے دفتن معلوموو په څو ساعتو کې. خو دا په افغانستان کې نه کېږي. اما په افغانستان کې پرته له دې نه نور هیڅ تفاوت د تشخیص او تداوي نشته. په موږ استاندارډ باندې چې لندن کې کېږي د افغانستان په هر ولسوالۍ کې هم کېږي. دا د ډېر خوشبختۍ او خوشحالۍ ځای ده. نو که چېرته د کورنۍ نور غړي دفتن باید حتماً باید مراجعه وکړي تشخیص او تداوي مرکز ته د توبرکلوز مراجعه وکړي تر څو دوی تشخیص شي دوی کې هم ناروغي موجوده نه وي. ځکه هاتپي ضروري ده چې که چېرته یو ماشوم وړکی له 15 کلو کمې او په تماس کې نو حتماً باید هغو ته دوا پیل شي. یا زړو کسانو ته، یا کسان چې په شکر باندې اخته دي کورنۍ غړي، یا کسان چې حامله یې حمل ولري په کورنۍ کې، یا هغوی سې په مخدره مواد باندې اخته یي داسې دوی باید حتماً مراجعه وکړي. بله دا ده چې ناروغ ته باید زیات دوه مسیا دونه وکړه، پروټین باید ورته پیل شي، خوړو کې باید لږ اندازه تغییر داسې نسبت د کورنۍ نه نورو غړو نه د هغو خوړو باید وکړي. البته لږ پروټین ورته زیات شي، دال نخود لوبیا هغه ارزانترین نشه شي یا شی شي، مهمه نه ده، خو په دې شرط چې پلي به وي دا باید ورته پیل شي. هغه ناروغ ته په زیات اندازه باندې باید ورکړل شي تر دغه شپږو میاستو یا یو کال پورې تر څو چې دغه ناروغ ته دوي کېږي.
او ډاکټر صاحب مارج یو بل بحث هم ډیر مهم دی، البته په هر دواګانو کې دغه ټینګار کیږي، خصوصا د توبرکلوز په برخه کې داسې ویل کیږي چې دغه کومې ګولې چې تجویز کیږي یا کومه دوا چې تجویز کیږي د ډاکټر صاحبانو له خوا نه پیغه کې باید وایي قضایی را نسی، که چیرته قضایی راځي حتی ځینې وخت ویل کیږي چې باید هغه دوا یا دوز د دوا له سره پیل شي. دا څومره مهمه ده چې دغه دوا په دوامدار توګه او د ډاکټر صاحب له نسخې سره سم هغه دوزونو یا وختونو ته په کتو سم استفاده شي، او رښتیا هم قضایی داسې زیان اړوي چې ممکن له سره هغه تداوی پیل شي؟
ډېر ښه پوښتنه ده، په ځای یادونه ده. واقعا هر ناروغ باید خپل دوا په منظمه توګه واخلي. حتی په غربي مملکتو کې لکه زیست بوسیګم په لندن کې دلته موږ ډاټس ورته وایي، یعنی مستقیم ډایرکټ ابزرویشن ټریټمنټ ورته وایي، یعنی مستقیما هغه ناروغ موږ په تلیفون کې یو اپس لرو هلته ورسره تماس کې ورسره وزمره سره کله هغه دوا اخلي موږ ته لیکي چې موږ یا موږ یې ګورو چې هغه ناروغ دوا اخیستی ده. نو په افغانستان کې هم یو اندازه په ښارو کې دا سیستم موجود و. نو دا ډېره اساسي او مهمه خبره ده چې ناروغ باید خپله دوا منظمه واخلي په دوه دلیلو باندې. یو دلیل دا ده چې دغه ناروغي کېدای شي مقاومت پیدا کړي دغه دوا په مقابل کې، یعنی مقاوم تبرکلوز پیدا شي. مقاوم تبرکلوز ډېر خطرناک ده، سل په سل د مرګ سبب کېږي. او بل خبره دا ده چې دغه بېثره تکرارېږي او دا د جامعه کې د ناروغي د سرایت سبب کېږي. په افغانستان کې باید زه یادونه وکړم چې د کشمیر سیمه سره موجود دي په کال کې، البته د کشمیر د دقیقې نه دي، یعنی شاید له دې زیات وي، خو د 10000 کسان تر 15000 کسان پورې مړ کیږي متاسفانه. نو دا او اکثره خزي دي چې مړ کیږي هغه خزي چې حمل لري یا ماشوم ته شدي ورکی او یا ماشومان دي. نو بدبختانه د دې لپاره دغه د دې لپاره چې نور انسانان ته موږ ضرر ورنه رسو، به تر دا چې خپل دوا باید په منظم شکل باندې وخت سي.
بله ډاکټر صاحب، دغه د ګوخیتو په بحث کې یو موضوع یادوم، او به چې استاذ خبره می قطع کړي، آیا اړینه ده چې د ناروغ کاسه او پیاله او هغه نور لوښي چې استفاده کیدا هم سره بیل کو او کنه هغه پروانه کې ځکه تاسو ویل چې د تنفس لپاره استفاده کیږي، دغه د ګوخیتو پر مهال چې تاسو له نه ورځونه فکر کوم تر درې نه یو پوری موده وبلله، په دغه وخت کې څومره اړینه ده چې د ناروغ هغه لوښي چې استفاده کوي د خوړو او څښاک لپاره هغه سره بیل کی؟
بهتره ده چې بیل سره او پریمنځل سي په صابون باندې. زه دغه تاسو ورمه تاسو د فرصت نه استفاده وکړم، بدري خبرې نورې مکمه. بهتره ده چې دغه کاسه په لاره په دغه دری هفتو کې بیل سي او د خپل پریولل سي پریمنزي او پس یې کنه پریولل بیا د مرته کې خول سي دا ډیره مهمه خبره ده. دغه تبرکلوز اغه سببي عامل دمر په مقابل کې هیڅ مقاومت نه لري. یو ور خوشبختي د موږ د مملکت د سیمه مملکت المر لري کدا د مملکت غریب وای او دا پر اروپا کې وای نو زم په اطمینان سره درته وایم چې په هر دوه انسانانو کې یو په تبرکلوز باندې مړ کېده یا اخته کېده ځکه د تصور ډیر ده. هلته خوشبختانه مر ډیر ده نو که چېرته دا د کو د دوه المر سره مواجه سي مرته کې ودل سي میکرو مړ کېږي. لوخی باید په صابون پریمیدل سي، کالی باید په صابون پریمیدل سي او اوار سي مرته. د کورنۍ د نورو غړو کالی هم باید اوار سي، مرته باید واچول سي، بل مر باندې باید وچ کړي سي. او په هفته کې یو وری حداقل باید یا کېدای شي دغه درې هفتو کې دوه ځلې دا د کور کالی ټول د ګلمو کالینو په شمول باندې سترنجي په شمول باندې دا ټول مرته د یو نیم ساعت لپاره یو نیم ساعت کفایت کوي. د یو نیم ساعت لپاره مرته واچول سي د میکروبونو له منځه ځي کې. بر علاوه لغه نه کړکی کنه بد خلاص په خود سی دي دوه ساعتو لپاره باید کړکی خلاص په خود سی دي کدو کړکی ولې دوه طرفه کړکی ولري خطر خه کنه هغه یو طرفه کړکی او دروازه باید خلاص په خود سی دا هغه وزي دا به هم دوه ساعتو لپاره هر ورځ باید دا کارو سی وکړي سی نو په دغه ترتیب باندې میکروب کنټرول دی سی ورسره نو معمولا میکروب د تنفس لري نه انتقالي ما په سپایل کې ویل چې دا میکروب ډیر وړکای دا دغه دغه وړکټوب پراتیجا کې د ډېری مودې لپاره د څو ساتونه نیولې تر څلورو میاشتو پورې دا په کوټه کې پاتې کېدای شي چې دا کوټه نمناکي اوای تخلیه نشي پاتې کېدای شي نو دا زر د اوسېږي د بل سړي ته انتقالېدای شي په کسان سره ته وسیږي سره نو بهتره دا چې دغه تدابیر ورته اضافه ونی وسی د صابون استعمال د لاسونو منځل دا ډېره مهمه ده او د کالیو منځل د صابون په واسطه په کورنۍ کې څو تبرکلوز اخته یې مهمه ده. اما که چیرته بیا پس له دریافتو نه بیا تفاوت نه کی فرق نه دی کېدای شي ټول شان سره شریک کړي سي اته خوب او اغام کېدای شي سره شریک کړي کوم اغه نه لري خطر نه لري اما په دریافتو کې به تدابیر ورته نیول سي.
کور ودان مارج سپ ډیره مننه سلامت او سي ډاکټر صاحب امیرزاده د درملنه باندې به لګ دره تام شو د ناروغ په پالنه باندې ډاکټر صاحب مارج رانا واچوله درملنه څومره وخت نیسی د توبرکلوز او آیا لازم ده چې دغه درملنه په روغتون کې وي او کنه په کور کې دننه هم دغه درملنه امکان لري موده یک مشخصه کوي چې لدرې ونه یو تر څومره وخت پورې لازم ده د توبرکلوز درملنه ده.
فرمان د پاولودین صاحب اول خو مارس ته باید واضح حکم شه د افغانستان صحیح سیستم کې هم دا اوس موږ پی سی آر نور چې هم ډی ان ای اکسټراکشن کوي د کوم چې جین ایکسپرت ویلې دا په افغانستان کې اوس تقریبا یو سل سالويختونه اضافه موږ ماشينان لرو په ټول افغانستان کې دا بل دا چې د تداوی د درملو په ارتباط مېدو وي چې د روغتیایي سازمان په د توجیه په اساس او زموږ د عامه روغتیا وزارت او د نړۍ د کنټرول ملي پروګرام د راهنمودونو په اساس د ساده یا حساس توبرکلوز چې په ټول افغانستان کې مریضان په توبرکلوز اخته کیږي تشخیصیږي شپږ میاشتې لپاره تداوی ورکول کیږي شوار میشه د پارت د ویور کول کیږي او هر دوه میاشتې پاسته یعنی اول دوه میاشتې یو ډول دوا خوري چې سالور دوا غنه په یو رقم ګولې ګری نه دا په وزن ورکول کیږي او دوه میاشتې پاسته بیا د نوو خچېره په دسوګو په توګه ځخته وي هغه بیا زی خراش کې معاینات وته د معاینات ته په کتو بیا ما هغه معاینات ورکیږي خچېره مریض منفی شوی یا خراج کې د فعال تبرکلوز نه په غیر فعال په منفعل شکل بدل شوی وي یعنی مریض منفی شوی نور ساری بیا نه وي او تداوی بیا بدلیږي بیا دوه رقمه ګولې چې په یو رقم تابلیټ کې ځای پر ځای شوی ده هغه د مریض د بدن وزن په اساس پر ځان ته ګولې کیږي او شپږ میاشتې لپاره تداوی کیږي په هغه ناروغان چې د اډوکو او د مننجایټس په تبرکلوز اخته وي د دماغ په تبرکلوز اخته وي دوتا تقریبا یو کال لپاره تداوی ورکول کی د مقام تبرکلوز بیا بیل حساب د غیر تداوی اوس نه تداوی شپږ میاشتې هم ورکول کی تر نو میاشتې پورې او خوانی تقریبا تر شل میاشتې پورې موږ مقاوم تبرکلوز تداوی کول.
کور مودان ډاکټر صاحبانو دا چې د بحث وخت نور اجازه نه راکوي چې مختلار سنو بحث پای ته رسو. کور ودان یو زل بیا لخپلو میلمنو د کابل طبي پانتون له پخواني استاد احمد الدين مارج صاحبنا او د مقاوم تبرکلوز د څانګې له مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده سب څخه ډیره ډیره مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله دا بس همدلته پای ته رسو
د بیا ژوندګې نور تیرشا او د بندا دی بندګې نور تیرشا غلامی د خپل بدار کوا دنیا کی او د غلام نور تیرشا الله منا دی غم جن کلیا کیم جانا د غم جن شاعر نور تیرشا تے نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی تے گل غشی دی نہ جڑی گم تے نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی تے گل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی تے گل غشی دی نہ جڑی گم کا دم په هر مې پلو شي دی نه جوړي غم او هر کا دم